Radio.
په کابل کې د سهار وو بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشینن دوشنبه د 1409 المریز کال د کب یاهود د میاشتې شپږویشتمه او د 2000 میلادي کال د مارچ 14 نیټه ده. د ازادي راډیو 12 ساعت خبرونه سر له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په دې لومړی نیم ساعته پښتو خبري مجله کې چې زه اکرام الله اکرامې د رامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم، او چې د جنوبي اسیا د همکارۍ او سازمان سارک مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف فوق العاده غونډه وکړه. دغه غونډه پرون د هند په ډیلی ښار کې جوړه شوې وه چې د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پکې د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی. افغان ولسمشر هم په دې کانفرنس کې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کړې ده. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره هوکړه کې د امریکا یو شمیر اهداف ترلاسه شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی هڅه کوي چې دغه هیواد ته د وارداتو په زیاتولو په بازارونو کې د لومړنیو اړتیاو وړ مواد د بایو د لوړوالي مخه ونیسي. او په ایران کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره هم مهاله ایراني چارواکو یو ځل بیا دغه هیواد وګړو ته امر کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د هم بشپړ خبرونه، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره هوکړه کې د امریکا یو شمیر اهداف ترلاسه شوي. زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دغه هوکړه کې طالبانو هغه ژمنې کړي چې پخوا ورته دغه وسلواله ډله چمتو نه وه. له القاعده سره د اړیکو پرې کول، هغو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکول چې د امریکا او متحدینو امنیت ته ګواښ پیښوي، او د تاوتریخوالي کمول هغه اهداف دي چې د ښاغلي خلیلزاد په خبره له طالبانو سره هوکړه کې ترلاسه شوي. نوموړي ویلي له افغانانو سره ناست او تلپاتې اوربند لپاره د سیاسي تګلارې په اړه بحث ته د طالبانو چمتووالی د هوکړې نور مهم اړخونه دي. د طالبانو او امریکا هوکړه د فبروري په 9 د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي هڅه کوي چې دغه هیواد ته د وارداتو په زیاتولو په بازارونو کې د لومړنیو اړتیا وړ موادو د بایو د لوړوالي مخه ونیسي. د دې خونی ویان جاناقا نوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په هڅو او د ترانسپورټ وزارت په همکارۍ له ترکمنستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه عادي حالت ته راګرځېدلې. خغلی نوید وویل له پاکستان سره هم یوازې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی، نه په سوداګریزو توکو او دارو درملو. سوداګری خونه دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د افغانستان د یو شمیر بندرونو په بندېدو په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي. پرون یو شمیر کابل خاریانو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي وو چې د یوې بوجۍ وړو بیه له 1500 نه 1800 افغانیو ته پورته شوې. په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د افغانستان یو شمیر سوداګریز بندرونه له 13 راهیسې تړل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هرات ولایت کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 500,000 افغانۍ ځانګړې کړي. دغه وزارت ویان وحیدالله مایار رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي د دغو پیسو اندازه پخوا 5,500,000 وه، خو اړتیا ته په کتو 2,000,000 نورې هم پرې اضافه شوي. تر پرون ناوخته پورې عامې روغتیا وزارت افغانستان کې د کورونا د 1400 مثبتو پیښو راپور ورکړی و. افغانستان کې د همدې وایرس د خپرېدو له ویرې سپورتي پروګرامونه او د نوروز مراسم لغوه شوي، او ښوونځي او پوهنتونونه هم د حمل میاشتې تر پای رخصت شوي دي. افغان دولت له رسنیو هم غوښتي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په عامه پوهاوي کې خپل رول ولوبوي. د هلمند په مرکز لخکرګاه کې په یو چریکي حمله کې دوه پولیس وژل شوي. د هلمند ولایت د پولیسو مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې دوه پولیس ټپیان شوي هم دي. خو د پولیسو یوې بلې معتبرې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوه موټرسایکل سپرو د دوهمې حوزې د پولیسو په ګزمه حمله وکړه او دوه تنه یې ووژل. برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دغه غلچکي برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. په وروستیو کې په لخکرګاه کې هدفي او غلچکي بریدونه ډېر شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونو ته دوام ورکوو. د همڅو بهرني خبرونه، په ایران کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره هم مهاله ایراني چارواکو یو ځل بیا دغه هیواد وګړو ته امر کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون په یو ویډیو په یو کانفرنس کې ویل ایرانیان باید خپل پلان شوی سفرونه هم د حالت تر ښه کېدو پورې وځنډوي. پرون په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله د 114 نورو کسانو د مړینې خبر ورکول شو چې ورسره د کورونا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 240 ته پورته شو. ایران کې چارواکو ویلي نږدې 14,000 کسان په دغه وایرس اخته شوي او ورځ تر بلې هلته روغتیایي بنسټونه د وایرس په وړاندې د مبارزې توان له لاسه ورکوي. ایران، ایټالیا او چین هغه درې هیوادونه دي چې تر نورو زیات کرونا وایرس وځپل. عراقي چارواکو ویلي چې سر له سبا یعنی سه شنبه تر یوې اونۍ پورې له بغداد او برعکس بغداد ته ټولې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې دغه خبره عراقي چارواکو د یک شنبه پورې په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په خبر پاڼه کې د عراقي چارواکو په حواله ویل شوي چې دغه ګام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف اخیستل شوی دی. عراق کې تر اوسه د کورونا 110 مثبتې پیښې رامنځته شوي او له دې ډلې د 10 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. او د اسرائیل ولسمشر ویلي د دغه هیواد د سیاسي اپوزیسون له مشر بینی کانتز څخه به وپوښتل شي چې نوی حکومت جوړ کړي. د اسرائیلي ولسمشر ری اوین ریلون د خبرو دا چانس زیات کړی چې کانز به وکولی شي صدراعظم بنیامین نتنیاهو له سیاسي ډګره په شا کړي. د اسرائیلو د ولسمشر دا څرګندونې د بنیامین نتنیاهو په وړاندې لویه ضربه بلل کیږي. هغه صدراعظم چې له یوې بېسارې سیاسي کړکېچ سره مخ دی، خو معلومه نه ده چې د بینی کانز شین او سپین منځلاري ګوند به د اسرائیلو سیاسي حالت قابو کړی شي او که نه. نتنیاهو چې 70 کاله عمر لري له ډېرې مودې راهیسې د اسرائیلو د صدراعظمۍ چارې پر مخ بیایي. د خبرونو پای. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. درنو اوریدونکو دا او نور خبرونه زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولی او لوستلی شئ په تمه دا آزادی رادیو ټکه کا. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جنوبی آسیا د همکاري او سازمان سارک مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په فوق العاده غونډه کړې ده. دا غونډه پرون په د هند په ډیلی ښار کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې هم د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې ده. په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د خطر د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپروي په موخه جدي حالی زلی پیل کړی دی. دغه شان په بل راپور کې باور چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر ویلي د کورونا وایرس لامل په ایران کې 10 افغانان مړه شوی دي. د سولې په برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي تر هغه چې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي.
لیست زندانیای طالبان را تشخیص میکنیم به تدریج.
بهرنیو رسپانو ته مهم کتنه کړی ده. دا به هم را سره اوري. دا خبرونه مو تر ونیمو بجو. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د جنوبی آسیا د همکاریو سازمان یعنی سارک مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف فوق العاده غونډه وکړه. دغه غونډه پرون د هند په ډیلی ښار کې جوړه شوې وه چې د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پکې د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. غونډه کې د کورونا وایرس په وړاندې په ګډو هڅو او اقداماتو او د ورته کانفرنسونو په دوام ټینګار شوی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
د سارک سازمان په فوق العاده غونډه کې د غړو هیوادونو مشرانو د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه خپل نظرونه سره تبادله کړل او ټینګار یې وکړ چې د دغه سراسري ویروس په وړاندې باید محتاطانه چلند وشي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه وایي چې محمد اشرف غنی د غونډه کې وویل چې په جنوبی آسیا کې تر ډیره بېوزله خلک ژوند کوي، نو ځکه دغه سیمه تر ټولو ډیره له ګواښ سره مخامخ ده. په خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله ویل شوي چې د سارک غړي هیوادونه باید یوه ګډه کاري ډله رامنځته کړي چې وخت په وخت د دغه ویروس د مخنیوي په هدف همغږي وکړي او تجربې سره شریکې کړي. افغان ولسمشر غونډې ته ویلي دغه هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې د یک شنبه تر ماښامه 14 ښودل شوي او د دې ویروس له امله له افغانستان کې څوک مړه شوي نه دي. محمد اشرف غنی غونډه کې له ایران د پټکو د افغانانو په بې برنامه راستنېدو اندېښنه ښودلې او دغه چاره یې د سیمې لپاره لویه ننګونه یاده کړې ده. محمد اشرف غنی ویلي د پولو تړل یو مهم ګام دی، خو ټینګار یې کړی چې د دارو درملو او لومړنیو توکو لیږد رالیږد باید محدود نشي. د سارک یا جنوبی آسیا هیوادونو د همکارۍ سازمان اته غړي لري چې افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بنگلادیش، سریلانکا، مالدیف او بوتان پکې دي. د سارک سازمان په فوقالعاده غونډه کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي وړاندیز کړی چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره باید د مرستو یو بیړنۍ وجهي صندوق هم جوړ شي. ښاغلي مودي زیاته کړې هیواد یې چمتو دی چې لومړني ګام کې له دې صندوق سره $10 میلیونه مرسته وکړي. د افغانستان له اړخه هم له دغو صندوق سره د مرستې ډاډ ورکول شوی دی. د سارک په پرونۍ غونډه کې هوکړه شوې چې یوه اونۍ وروسته به بله ورته غونډه جوړیږي چې روغتیایي او اقتصادي متخصصین به هم پکې ګډون کوي.
زموږ ازادي راډیو نورې درنو اوریدونکو و موریدل چې د جنوبی آسیا د همکارۍ او سازمان یعنی سارک مشرانو د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف فوقالعاده غونډه وکړه. دلته په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز تېره ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې 14 ثبت شوې دي. بل ورته د ولسي جرګې په دې غونډه کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتیایي خدماتو په ډیریدو باندې ټینګار وکړ. امید زهیرمال په دې اړه راپور لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا وایرس تخته شویو کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او له خلکو غواړي چې د دې وایرس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز چې د یکشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و وویل دوی هڅه کوي چې د کرونا وایرس د مخنیوي او تر خواهی د دې وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کرونا د اخته کسانو لپاره یو سل بستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایرس د اخته کسانو د شمېر په ډېرېدو سره 300 بستر نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکن لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې پولو راوړي معاینه شي.
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 14 تنه په کرونا وایرس اخته شوي چې یولس یې په هرات، درې یې په سمنګان، یو په بلخ او یو په کاپیسا ولایت کې دی. ولسی جرګې د یکشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایرس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل له ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپله د کرونا وایرس د خپرېدو خطر ډېروي. بل ورته بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي ډېری کډوال په ایران کې د کرونا وایرس له ویرې په خپله خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخی په سرحدونو کې د روغتیایي امکاناتو په ډېرولو ټینګار کوي.
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنېده زیات شوي باید روغتیایي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدودې دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمېر باید زیات شي.
ولسي جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خود ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومت لخوا د کرونا وایرس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت همدا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. راپورونه وایي چې په ایران کې د دغه وایرس مثبتې پیښې لا هم مخ پر زیاتېدو دي او له ایرانه د افغان کډوالو راتګ لږ تر لږه د ورځې په اوسط ډول آن تر 15,000 رسېدلی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې د کرونا وایرس له امله په ایران کې 10 افغانان مړه شوي دي. د دې وزارت وزیر سید حسین علمی بلخی د تېرې ورځې د ولسي جرګې په غونډه کې وویل چې په ایران کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو افغانانو په اړه لا هم دقیق معلومات نه لري. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغانان روانو حالاتو سخت اندېښمن کړي دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
ایران له چین څخه وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې زیات دی. په دې هیواد کې یو شمیر میشت افغانان هم د کورونا په وایرس اخته شوي چې ځینو یې خپل ژوند هم بایللی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یک شنبې په ورځ د ولسي جرګې په یوې غونډه کې وویل یاد وزارت ته رارسېدلي معلومات ښیي چې په ایران کې د کورونا وایرس له امله لس کس افغانان مړه شوي دي. دوی تاسو ته بهتره جوته ده چې په ایران کې د افغانانو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول مشکله ده. د دې لپاره چې کله یو کس په کورونا وایرس اخته شي هغه قرنطین کیږي او هغه څوک چې مړ کیږي هغه په قرنطین ډول خاورو ته سپارل کیږي. تر اوسه چې موږ خپل تشخیص کړی لس افغانان د کورونا وایرس له امله مړه شوي. ښاغلی بلخی وایي دا چې څومره کسان په ایران کې په کورونا وایرس اخته دي دقیق معلومات یې نشته. هغه همدارزونه ویل چې مړه شوي افغانان څنګه او چیرته خاورو ته سپارل شوي. خو په ایران کې افغانان په څه وضعیت کې دي؟ زهرا چې د ایران په پلازمینه تهران کې له خپل خاوند سره ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل هغه او خاوند هم د ایرانیانو په څیر د کورونا وایرس په اړه جدي اندېښنې لري. خو د دې وایرس د مخنیوي لپاره تر اوسه زهره څه کړي؟ هغه وایي تقریبا دوه اونۍ کېږي چې په کور کې یو، بهر ته نه ځو. هغه څه ته چې اړتیا لرو د انټرنیټ له لارې اخلو. که کله هم اړتیا وي نو زموږ یو کس بهر وځي او هغه روغتیایي لارښوونې چې دي موږ یې عملي کوو. په ایران کې بل میشت افغان محمد رضا چې هغه هم په تهران کې ژوند کوي وایي په ایران کې د روغتونونو رویه له ناروغانو سره سمه نه ده.
قطعا همه نگران هستن. تنها چیزی که افغانها رو بیشتر
هغه وایي هغه څه چې افغانان سخت اندېښمن کړي هغه د ایراني روغتونونو رویه له افغان ناروغانو سره ده. هغه رویه چې په تېره کې له افغانانو سره کړي هغې ته په کتو سره موږ معلومات نه لرو چې په تهران کې څومره افغانان په کورونا وایرس اخته شوي. خو د ایران په قم ښار کې چې هلته افغانان هم ژوند کوي زما د معلوماتو له مخې تر دا مهاله اوه افغانان مړه شوي دي. د ایران هیواد د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 13,938 او د مړه شویو شمیر 244 کسانو ته رسیدلی. دغه وایرس چې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشتې په وروستیو کې په چین کې پیدا شو اوس د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو لکه ایټالیا، جنوبي کوریا، اروپا او امریکا ته رسیدلی. په افغانستان کې هم تر دا مهال 14 مثبتې پیښې د کورونا وایرس ثبت شوي چې ډیری یې د ایران ګاونډ هرات ولایت کې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
افغان حکومت وایي تر هغه چې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. په اماډي کو ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر صلاحکار وحید عمر وایي دا تضمین باید طالبان افغان حکومت ته ورکړي. بلخوا بیا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی یو لوړ پوړی صلاحکار وایي د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید یو منظم پروګرام موجود وي او د هماغې له مخې دا بندیان آزاد شي. تفصیل ډیوا نادر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشی کېدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د تاوتریخوالي کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر صلاحکار وحید عمر وایي
لیست زندانیای طالبان را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخکې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریجي ډول مخته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځې راهیسې چې د کب میاشتې 24 کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی صلاحکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کېږي. بلخوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په هوکړه کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیې ټول لوري عملي ګامونه واخلي.
د طالب بندیان خوش کېدل د بین الافغانی خبرو پای لپاره د دې ډلې له شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیان خوش شي وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لس ورځو کې د دې بندیانو خوش کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشرو حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلی او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان شته چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نو بیا هم د کرونا د وبا پر لور په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,55,000 کسانو ته رسیدلی دی. اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د خپرېدو په وړاندې هڅې چټکې کړې دي. که څه هم چین هلته دغه وایرس د کمېدو خبر ورکړی، خو دغه هیواد پرون په هوایي ډګرونو کې د بهرنیو مسافرو د روغتیایي کنټرول لپاره بیرته تدابیر جدي کړل. په سیمه کې له چین وروسته دغه وایرس تر ټولو ډېر زیان ایران ته اړولی او پرون ناوخته هلته له دې امله د مړو شویو کسانو شمېر 540 تنو ته ورسېد. په دې اړه اسدالله لودین جزئیات راټول کړي.
اروپایي او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو تر پرون ناوخته پورې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې جدي تدابیرو ته داسې مهال دوام ورکړی چې تر اوسه د وایرس نږدې 6,000 کسان مړه کړي دي. تازه د روغتیا نړیوال سازمان اروپا د دغه سراسري وایرس مرکزي سیمه یاده کړې. هغه وایرس چې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې په چین کې پیدا شو. څو اروپایي هیوادونو د دغه وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو په تګ راتګ او سفرونو جدي محدودیت لګولی دی. په اروپا کې له تدابیرو سره سره فرانسې پرون محلي ټاکنې ترسره کړې او وی ویل چې دغه انتخابات د دیموکراسۍ د ساتنې لپاره مهم دي. د امریکا په هوایي ډګرونو کې هم وروسته تر دې ډېرې ستونزې پیدا شوې چې واشنگټن له 26 اروپایي هیوادونو سره هوایي تګ راتګ بند کړ. چین په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د پام وړ کموالی خبره کوي، خو دغه چارواکو په هوایي ډګرونو کې د بهرنیو مسافرو د روغتیایي کنټرول لپاره تدابیر بیرته جدي کړي دي. دا تدابیر وروسته تر هغه جدي شول چې د راپورونو له مخې د شنبې په ورځ په چین کې د کورونا 14 پیښې په هغو مسافرو کې رامنځته شوې چې دغه هیواد ته تللي دي. په همدې حال کې ازبکستان پرون په دغه هیواد کې د کورونا د لومړنۍ مثبتې پیښې راپور ورکړ. په روسیا کې بیا د کورونا د پیښو شمیر 3 ته رسیدلی او دغه هیواد هغه ریلونه هم درولي چې د اوکراین، لاتویا او مالدوا ترمنځ یې تګ راتګ کاوه. په ایران کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 14,000 ته رسیدلی او د یکشنبې تر ماښامه له دې امله د مړو شوو کسانو شمیر هم 240 ته رسیدلی و. د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد د کورونا په وړاندې د مبارزې چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغه هیواد کې روغتیایي مرکزونه ورځ تر بلې د کورونا په وړاندې د مبارزې توان له لاسه ورکوي. په همدې حال کې د ایران د چارو یو شمېر کتونکي وایي د ایراني چارواکو د راپور ورکولو چارې شفافې نه دي او ممکن له ورکول شوو شمېرو زیات کسان په کورونا اخته شوي وي. کورونا وایرس چې لمنې څخه باندې سلو هیوادونو ته رسیدلې د پراخېدو په حال کې دی، خو اکثرو هیوادونو کې د وایرس د لاخپرېدو مخنیوي ته جدي تدابیر نیول شوی او دغه چارې ورځ تر بلې ګړندۍ کیږي.
اوس هم بهرنۍ ورځپاڼې احمد تکل لوستي یو مهم ټکی راټول کړي.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د جګړو دوام په یو تحلیلي مطلب کې څرګرلای دی او لیکي چې ډیری څارونکي د دوه د موافقې له لاسلیک وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو حملو ته په پام سره په دې باور دي چې دا موافقه له لاسلیک سره سم له منځه تللې ده. خو خبرونه زیاتوي چې که څه هم د دې موافقې عملي کېدل تثبیت نه دي، د دوه موافقه اصلا د سولې موافقه نه بلکې څرنګه چې په عنوان کې ویل شوی دی افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه وه، نو ځکه مشروطه هم نه وه. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې دا موافقه په ډیرو دلایلو بې ساري وه او پر اوربند له احتمالي موافقې پرته هم ښایي بالاخره ګټورو خبرو ته لاره پرانیزي. په مطلب کې راغلی چې د دوه په موافقه کې قطعا د افغانستان د حکومت یادونه نه ده شوې ځکه طالبان یې په رسمیت نه پیژني او په خاطر دې هم طالبانو په څو نړیوالو غونډو کې د حکومت له استازو سره د افرادو په توګه خبرې کړي او د دوهې په موافقه کې هم د حکومت یادونه نه ده شوې خو طالبانو ژمنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې به له افغان لوري سره کینی. یوریجیا ریویو وړاندې لیکي چې په دې توګه تر ټولو په ایدیال حالت کې هم په بین الافغاني خبرو کې ښایي افغان حکومت یوازې یو اړخ وي، په داسې حال کې چې د افغانستان او متحدو ایالاتو په ګډه اعلامیه کې حکومت ژمنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې به برخه اخلي او له طالبانو سره به اوربند ته هم غاړه ږدي. امریکایي د هیل ورځپاڼې هم په خپله وروستۍ ګڼه کې په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلی دی چې دا موافقه افغان میرمنې له خطر سره مخامخ کوي. ورځپاڼه زیاتوي د دوهې موافقه د افغانستان ټولو وګړو په تېره ښځو ته سوله نشي راوستلی. په مطلب کې چې د امریکا په میرلند ایالت کې دیره افغان ډاکټرې نادی هاشمی لیکلی راغلی دی چې د سولې په هر راز خبرو کې باید په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته ټولې لاسته راوړنې خوندي وي او په دې لاره کې مبارزې باید په پام کې ونیول شي. لیکواله زیاتوي د امریکا او طالبانو په موافقه کې نه یوازې ښځې له پامه غورځول شوي بلکې په متن کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب هیڅ راز ضمانت نشته. په مطلب کې وړاندې راغلی چې په دې موافقه کې افغان حکومت ته هیڅ راز ونډه نه ده ورکړل شوې، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو غوښتي دي چې هغو کسانو ته باید د پاسپورټونو او ویزو له ورکولو ډډه وکړي چې امریکا او متحدانو ته یې ګواښ پېښولی شي.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو خبرونو لنډیزونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره هوکړه کې د امریکا یو شمیر اهداف ترلاسه شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي هڅه کوي چې دغه هیواد ته د وارداتو په زیاتولو په بازارونو کې د لومړنیو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. د دې خونې مسؤلینو ویلي چې د دوی په هڅو او ترانسپورټ وزارت په همکارۍ له ترکمنستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه عادي حالت ته راګرځېدلې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هرات ولایت کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 1.5 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي دي. د هلمند په مرکز لخرګاه کې په یو چریکي حمله کې دوه پولیس وژل شوی دي او په ایران کې د کورونا وایرس لخبرېدو سره هم مهاله ایرانی چارواکو یو ځل بیا دغه هیواد وګړو ته امر کړی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. اوس هم د ژوند رنګونه
اول خپل نوم را تویا؟
ما نوم شفیق الله ملک زاده.
دیر مننه. زه چې ګورم تاسو ډیر خایسته ماحول کې ولاړی، سروشنه ګلان، خایسته شین چمن. دا وایي چې تاسو څه کوي؟
دا دلته فروش ترسو، دا نیالګي بوتي ګلان.
ښه، دا کوم جراوړي؟
دا شمالي نه راوړي، خپل زراعت هم د خپل هم تربیه کوي، خپل پلاس جوړو.
دا ګلان خو هم دا اوس سروشنه رسیدلی. په شمالي کې دا کوم ځای کې تاسو ساتلی و؟
دا سره خوجا کې من ګلخانه لرو، ګلخانه کې محافظت کړو.
دا پروسګن ساتلی؟
پروسګن دی دوه کلن یو کلن، دا ګلخانه کې ټول نگهداری کوي.
اوس دلته په کوم شمیر نیالګيري تاسو خرڅولو ته یې؟
تعداد ډیر دی، 2000-3000 دانو نه ډیر دی.
ښه، درته وایې چې دا نیالګي دی کوم میوه دی؟
بهیدی، ناک دی، انګور، شفتالو، زردالو، انار، مختلف میوه است.
دانیال گیت سومره سمار ورکی وچیږي خو بنه؟
وچیږي ان شاء الله نه، چې من خپل جوړول خاطی سره شکو په کم کانات سره.
د دې ګلانو تخم تاسو کوم ځای راوړی؟ او مثلا دغه یا سمندی ګل چې په افغانستان کې ډیر کم لیدل کیږي، اری تخم دې کوم کړای و؟
د هلند تخم راځي، پاکستان، ایران تخم راځي، بیا دلته من نور زراعت مخ کی فیسبوک طریقې راغور زو.
که یعنی پرمختګ سوی
و؟
ګلان یالګي د فیسبوک له طریقې غوښتل کیږي.
د افغانستان خلک اقتصاد ضعیف ده،
بله
توان نه کیږي تیم الگه او جای کی دی؟
څومره ښه داسې داس په شین ماحول کې خواو شادي ګلان دی، نیالګی دی، چمن ده. تا تخپل څومره خوشایند ده، څومره خوان تری اخلي؟
زه خو 24 ساعتم ده کیم بدون د دو شاو نه مچ گزاره نه کیږي.
ګلان سره
مو سره عادت نه کړای وو، تربیه او تولید او دوکه عادت لرم.
خدای دې ټول عمر په ګلان کې لره.
خیر وسې مننه.
زموږ غږ آزادي رادیو نو درنو اوریدونکو په همدې سره مدا نیم ساعت پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړی شوی دی. جاوید حسن زاده په سټوډیو کې دی. ستړي مشي حسن زاده صاحب.
تشکر اکرام صاحب، شما هم خسته نباشید.